ستړي مشي رومبه خبري غړي کې زمو مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ. روانه خبرونه خبري غړي دا په دې خبري غړي کې د سر موضوع د پاکستان د داخله چارو د وفاقي وزیر رانا ثناء الله هغه سرګندونی دي چې د پاکستاني طالبانو د لخوا د ډزبندۍ د خاتمې نه پس یې پړومبي ځل د پاکستان رد عمل بیان کړی. د دې تر څنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب را سره هم شته. د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې مشال راډیوي مجله خپرونه به وړاندې کوو. په لارو مخکې خبرونه د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې که ضرورت پیښ شو نو هیواد کې عامه ټاکنې تر یو کال پورې ځنډې دي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په لومړۍ د تحریک طالبان پاکستان او د القاعده به صغیر څلور غړي د ترهګرو په نړیوال فهرست کې اچولې دي. د ایران نیمه رسمي مهر خبري ایجنس راپور ورکوي چې ایران څلورو کسانو ته له اسرائیلو سره د همکارۍ په تور د 500 سزا ورولې. نوست مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې که ضرورت پیښ شو نو په هیواد کې عامه ټاکنې تر یو کال پورې ځنډې دي شي. د دسمبر په لومړۍ نیټه په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته د بنا پر مهال مولانا فضل الرحمن د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د وایي ټاکنې به په خپل وخت کېږي خو که ضرورت وي نو په دې هم سوچ کېدای شي چې ټاکنې د یو کال لپاره وځنډول شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان جمهوری غورځنګ د ائتلافي حکومت نه په بیا بیا غوښتنه کړې چې پارلماني ټاکنې دې له وخته مخکې وشي. د دې نه مخکې ائتلافي حکومت په بیا بیا ویلي وو چې پارلماني ټاکنې به په 2023 میلادي کال کې په خپل ټاکلي وخت کېږي. د موجوده قومي اسمبلۍ رسمي موده بعد د 2023 کال د اگست په 14 پوره کیږي. د پاکستان د آئین له مخه د پارلمان د رسمي مودې پوره کېدو نه پس په آئینی توګه نوي ورځو کې نوي ټاکنې کول ضروري وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په لومړۍ د تحریک طالبان پاکستان او د القاعده برصغیر څلور غړي د ترهګرو په نړیوال فهرست کې اچولې دي. په دغو کې په برصغیر کې د القاعده ډلې امیر اسامه محمود، نائب امیر عاطف یحیی غوري او محمد معروف او د تحریک طالبان پاکستان نائب امیر قاری امجد نمونه شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې امریکا ژمنه ده چې په افغانستان کې د القاعده برصغیر او تحریک طالبان پاکستان په شمول د دغو ترهګرو ډلو لخوا رامنځته شوی ګواښ د مقابلې لپاره د ترهګرۍ د ټول وسایل وکاروي. په بیان کې راغلي چې امریکا د نه ستړي کېدونکو هلو ځلو په ذریعه دا یقیني کول غواړي چې ترهګر له افغانستان څخه د نړیوالې ترهګرۍ د یو پلیټ فارم په توګه کار وانخلي. تر دا مهال طالبانو په برصغیر کې القاعده ډلې د امریکا د دې اقدام په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو په افغانستان کې د آزاد اروپا آزاد ریډیو چې ګڼې جایزې ګټلې دي د اف ام او اے ایم سپی بندې کړې دي. د آزاد اروپا آزاد ریډیو رئیس او اجرایوي مشر جیمی فلای د دې اقدام په اړه وویل آزادي په لسګونو میلیونونو افغانانو ته د شارک حیثیت لري نو د طالبانو دا پریکړه دوی ټول غمجنوي. جیمی فلای زیاته کړه د آزاد اروپا آزاد ریډیو په خپل ادارتي اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نه کړي. هغه وویل چې موږ د تجربې له مخې پوهیږو چې زموږ اوریدونکي زموږ د منځلو لپاره ډېرې هڅې کوي. د حقیقت مخه څوک په بشپړ توګه نشي نیولی. جیمی فلای د طالبانو دا پریکړه د رسنو او خبریالانو د ملاتړ ادارو هم خلکو ته د آزادو معلوماتو د رسېدو په لاره کې خنډ بللی او له طالبانو یې غوښتي چې په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. د ایران نیمه رسمي مهر خبري ایجنس راپور ورکړی چې ایران څلورو کسانو ته له اسرائیلو سره د همکارۍ په تور د 500 سزا ورولې ده. د مهر نیوز د نومبر د 13 د خبر له مخې دغه څلور تنه د روان کال د جون په میاشت کې ونیول شول او په دې تورن شول چې په ایران کې د اسرائیلو د استخباراتي ادارې موساد سره د همکارۍ په ترڅ کې له خلکو څخه پوښتنې ګروېژنې کولې. هم په دې مقدمه کې درې نورو کسانو ته سپریم جوډیشل کورټ د هیواد د امنیت پر ضد د کړنو، تختونو او د وسلې ساتلو په تورونو د 15 کالو پورې د بند سزا ورکړې ده. په راولپنډی کې د پاکستان او انګلینډ ترمنځ د لومړي ټیسټ کرکټ لوبې په لومړۍ ورځ انګلینډ د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 506 منډې جوړې کړې. پرون د دسمبر په لومړۍ نیټه انګلینډ ټاس وګټلو او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د لوبې خاصه خبره په لومړۍ ورځ د انګلینډ د څلورو لوبغاړو لخوا سینچری کول وو. د کرکټ په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د کومې ټیسټ لوبې په لومړۍ ورځ د یوې لوبډلې څلورو لوبغاړو سنچریان کړی وی د مشال د خبرونو پای روزن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. د خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورځو. سور د مخکې د پاکستان پاکستانی طالبانو پاکستان سره د روانو خبرو اترو نفس چې کومه ډزبندي شوې وه دا یې نه دي ویلي چې دغه ډزبندي ختمه شوه، خو خپلو وسلوالو ته ویلي چې تاسو د پاکستان په سرتیرو باندې امنیتي سرتیرو باندې حمله کولی شئ. د هغې نه پس هم حملې شوې دي او د هغوی ذمهواري طالبانو هم منلې ده. په دې اړه باندې تېره ورځ د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله خپل ردی عمل ښودلی دی. په دې اړه باندې راته زموږ همکار طاهر خان دا معلومات راکړي.
د کورنو چارو د وزیر د خبري کانفرنس مهم موضوعات چې وو د خبري کانفرنس پای کې یو موضوع مهمه ده، مو ډېر زیات پیغه ټي ټي پی په مسله باندې هغه خبري وکړه چې طالبان پاکستانی کله ذمہواری دی او شی اخلي دی او حمله اخلي نو تشویش پاکستان سره موي، لیکن هغه وی چې د افغانستان طالبان حکومت ته هم باید چې هغه سره تشویش زکوي چې د رانا ثنا الله په نظر باندې ټي ټي پی اوس د افغانستان نه فعالیت کوي. نو بهرحال دا خبر دا مین فوکس هم د ټي ټي پی حمله وي.
طاهر خان، کومنګ اوریدونکو ته وایو چې طالبانو خو دغه یو بیان ورکړیو چې د ډزبندي اوس نور نه د خپلو خلکو ته ویلو چې تاسو د پاکستان په امنیتي سرتیرو حمله کولای شي، که څه هم تاسو ویل چې د خاتمې لفظ نه دی کارولې، خدا سي خیر چې ډزبندي اوس نه کیږي. نو رانا ثنا الله لکه سو ویل دقیقه توګه باندې هغه سو ویل چې آیا بیا دوی مذاکرات کول غواړي کنا د مذاکراتو د لړۍ بالکل ختمه شوه او اوس به صرف جنگ وی او د پاکستان تیاری سره
د مذاکراتو د ختمېدو لفظ هغه استعمال نه کړ. البته دا ویل چې دا د پارلیمنت یو فیصله ده چې ٹی ٹی پی سره به خبرې د پارلیمنت او د پاکستان د آئین په بنسټ په بنیاد باندې کیږي، دا غیر نه علاوه بل هیڅ یو لار د خبرو د پاره نشته. دی باندې هغه بار بار ټینګار کو. البته هغه دا خبره هم پکې وکړه چې ٹی ٹی پی یو نه ده، د پاکستانی طالبان مختلف ډلې دي او د ده په نظر چې ځینې خبرې غواړي ځینې پکې نه غواړي. نو هغه چې دا کارونه به دواړه روان وي، لکه هم د تشدد واقعات هم وي دا بالکل، لیکن هغه د خبرو په اړه باندې بیا واضح یو خبرونه کوي آیا دا وخت خبرې شته او کنيشته. خو زما چې کوم خپل معلومات دي مونږ دا شیان ګورو، اخیری چې کوم د سکیورټي هلکارو د امنیتی دارو د کسانو شپږم جولای په کابل کې غونډه شوې وه او دا غي نرسته بیا په 9 او 13 جولای باندې د او جرګه ترې وه، هغه 12 کسانو پکې دا غي غونډه شوې وه. خو بیا کله په 13 جولای باندې حمله وشوه د ډرون، دا غي نه پس د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ د غونډې تعلقاتو کې فرق د مسله ده پیدا شوی و چې افغان طالبان دا وایي چې ډرون حمله د پاکستان راځي او هغه ډرون حمله د پاکستان هغه ډرون هم د پاکستان راغلی. نو هغه د خبرو موضوع چې قربتو په افغانستان کې هغه هغه باندې لږ اثر شوی دی. خو اوس چې کوم د پلاوی د پاکستان ترې د نهې په ورځ د عین رباني کر په مشرۍ کې په دې کې زما معلومات داري زما چا سره خبرې شوې دي، یو کس چې په دغه غونډه کې شریک وو هغه وجې دوی د ټي ټي پی خبرو چت کړی ده او افغان طالب مشرانو ورته یو ډاډ هم ورکړی چې څنګه تاسو وایي. نو بهرحال خبرو موضوع داسې ډېره زیات نه ده، خو لیکن دا وخت خبرې کم از کم نشته. البته سوره مخکې هغه پخوانی سینیټر صالح شاه مشال ریډیو دلته مرکه کړې وه، یو ملګري سره نه هغه ویلي چې د ده رابطې شوي دي طالبانو سره هم شوي دي یا پاکستاني او پاکستان حکومت سره هم شوي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مشال او ازادۍ ریډیو د منځنۍ څپو ترانسمیټرونه تړلي دي. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خپرونې په لنډو څپو 2110 14500 اتیا 15515 او 15800 کیلو هرتز واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د تحریک طالبان پاکستان له لوري د حملو بیا پیلولو اعلان د خیبر پښتونخوا د مخالفو ګوندونو سیاستوالانو اندېښمن کړی دی. دوی وایي حکومت باید د زیاتېدونکو نامنۍ مخه ونیسي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د ټولو ډلو امنیت ته ژمن دی. په همدې حال کې د نومبر په 13مه د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر په صوبه کې د امنیت جاج اخیستو لپاره غونډه کړې ده. پولیسو په بیان کې ویلي دي چې په تېرو لسو میاشتو کې په عملیاتو کې لسګونه وسلوال وجلي او سلګونه یې نیولي دي. غلام غوس د نور تفصیل سره.
د قبایلی ضلعو مدنی فعالانو پارلیمانی غړو او ملت پالو سیاسي ګوندونو د بدامنۍ په وروستیو پیښو او د وسلوالو په زیاتو شویو فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه کړې ده. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میرکلام وزیر د نومبر په 13مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې نه خو د تحریک طالبان پاکستان سره د ترسره شویو مذاکراتو تر دې دمه څه مثبته نتیجه راووتله او نه حکومت د بدامنۍ مخنیوي ته جدي پاملرنه کړې ده. میرکلام وزیر وویل چې د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې هم اکثر ځایي خلکو ته زیانونه او تاوانونه رسیدلي دي.
حکومت په دې اړه سره مخکې کا پرشنونه کړي دي او بالکل یې د عام ولس په خلاف کړي دي. د خلکو کورونا ایوران کړي دي، د خلکو بازارونه ایوران کړي دي، زمونږ تاوانونه یې کړي دي او نور یې د امن د پاره داسې ګامونه نه دی اخیستي او په خلکو باندې سخت تیر کړي دي. زمونږ خلک اوسم کدی جنوبی وزیرستان ګوره، کدی شمالی وزیرستان ګوره، کډوال دي، لاوسم در په در دي. نو بل طرف ته بیا د مذاکراتو خبره به دوی کوله، چا به چې مذاکرات په کار دي، چا به چې نه دي په کار. خو مونږ په دې نظر وو چې مذاکرات په کار دي، خو سنجیده مذاکرات په کار دي، د امن مذاکرات په کار دي، چې هغه مذاکراتو په نتیجه کې په دې خطه کې امن راشي او مخکې خلک په سکون په آرام خپل ژوند وکړي.
په روسي امنیتي صورتحال دا نیخنې د هغې وروستو راپارېدلې دي چې د نومبر په 28مه نیټه تحریک طالبان پاکستان خپلو وسلوالو ته په پا پاکستان کې د بریدونو د زیاتولو سپارښتنه کړې وه او د دې علت یې دا ښودلې وه چې د امنیتي ادارو لخوا د هغوی د ملګرو په ضد عملیات زیات شوي دي. د وسلوالو طالبانو د دغه بیان وروستو بیا د نومبر په 13مه نیټه یادی ډلې په کوټه کې په پولیسو د یو ځانمرګي برید ذمہواري منلې ده او هم په 13مه نیټه د پېښور په کوارټ روډ د اف سی په یو چیک پوسټ د برید او د مردان په کاټلنګ تحصیل کې د یو پولیس سرتیری د هدفي وجنې ذمہواریان هم قبولي کړي وي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې روان حالت ډیر د اندېښنې وړ دی او په پښتونخوا صوبه کې د صوبایي حکومت د غیر سنجیدګۍ په وجه امنیتي صورتحال نور هم خراب شوی دی.
دی بدمنۍ سه موږ له ډوب کو، دی بدمنۍ موږ له سه ډوب کو ټولو پښتنو لا په ژوند دی پوه نه کړو. دی بدمنۍ نو د حکومت نه متوقع شوک شو کی او دغې نه مطالبه شوک شو کی، ځکه چې هغه په میدان باندې شته نه هغه خوړو دا وای نه. یعنی تاسو ګورئ هغه ورځ په لکی مروت کې شپږ سپایان شهیدان شو، دغې جنازې پورته کې دي. ټوله علاقه کومنګ وګورو نو ډیره پریشان او ډیره زیاته خپه وا. او زمونږ د صوبې وزیر اعلی تل په باجوړ کې د عمران خان د اسلام آباد د احتجاج لپاره جلسه کوله چې خلکو ته ویل چې ټوله تل راشي تاسو په اسلام آباد به ورځو.
د مدني فعالانو او پارلماني غړو د دې اندېښنو په جواب کې د صوبایي یا مرکزی حکومت لخوا په سمدستي توګه سر ردی عمل مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان ولسته د امنیتي صورتحال د کنټرول ساتلو باور ورکړی وو او بیا د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر معظم جان انصاری په مشرۍ په پېښور پولیس مرکزی دفتر کې په امنیتي صورتحال د پولیس افسرانو یو غونډه هم ترسره شوې ده. په دغه غونډه کې د پولیسو د تیرو لسو میاشتو د کارکردګۍ جاج واغیستل شو او د پولیسو لخوا د تیرو لسو میاشتو په اړه په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه 1500 ترهګر نیولې شوي دي او 1100 ترهګر د پولیسو او نورو امنیتي ادارو د لټون او هدفي عملیاتو پر مهال وجلې شوي دي او د ترهګرۍ او جرمونو د مخنیوي په هلو ځلو کې 80 پولیس سرتیري وجلې شوي دي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمی دي، او روان چارې سوای د دې هر صد اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې د بلوچستان په اړه باندې یو موضوع تاسو پام راګرځوم. د کوټې بلوچستان پوهنتون ته د نومبر په 10مه د ملیشیا سرتیری ورغلو پر د کوونکو یې لاټي چارج وکړ. دغه پوهنتون د کوونکو وایي هلته د ملیشیا ځواک د 2014 میلادي کال راهیسې پروت دی او دا د دوی تعلیمي هلې ځلې متاثر کوي. بلخوا د پوهنتون انتظامیه وایي د ملیشیا ځواک د پوهنتون د دروازو پورې محدود دي او په انتظامي چارو کې مداخلت نه کوي. په دې اړه باندې تفصیل فرخنده صدنه.
د کوټې بلوچستان پوهنتون ته د نومبر په 10مه د اف سی ځواک ګڼ سرتیری ورغلی وو. په ټولنیزو رسنیو هم په دغه ورځ یو داسې ویډیو خپره شوې چې پکې خودل کیږي ملیشیا سرتیری د ځینو زده کوونکو د نیولو هڅه کوي. د بلوچستان پوهنتون د بلوڅ زده کوونکو د سازمان یو مشر عزیر بلوڅ د دسمبر پر لومړۍ نیټه مشال لیډیو ته ویل کله چې هم په پوهنتون کې د زده کوونکو ترمنځ او یا یې د انتظامی سره څه مسله راځي نو د اف سی ځواک سرتیری پکې مداخلت کوي.
دا داسې وا چې د زده کوونکو د دوو تنظیمونو ترمنځ جګړه وشوه. نو تاسو ولیدل چې د ملیشیا سرتیری ورغلل او دوی یې په کوتکونو ووهل. داسې وازنه پیخانه ده. لدې وړاندې هم داسې شوې دي په پوهنتون کې چې د نن څومره هم مسلې راځي نو د ملیشیا ځواک مداخلت کوي.
ما په دې اړه د بلوچستان پوهنتون له انتظامی وپوښتل چې د اف سی سرتیری ولې د پوهنتون په انتظامی چارو کې مداخلت کوي. نو د پوهنتون یو انتظامی چارواکي د نمونه خودلو په شرط مشال رادیو ته وویل هلته اف سی اوس نشته او نه د پوهنتون په انتظامی چارو کې څه مداخلت کیږي.
دلته د ملیشیا ځواک هیڅ موجودیت نشته. دا خو دلته د زده کوونکو د دوه تنظیمونو ترمنځ څه مسله شوې وه نو ځکه ملیشیا سرتیری راغلل. ګینې هسې خو سم نشته. دا داسې وه چې د ځینو زده کوونکو حاضري پوره نه وه نو هغوی د امتحان اخیستونکي یا اگزامینر ته بد رد وویل او دا مسله جوړه شوه. دا خو زمونږ خپل پولیس او ملیشیا ځواک دي. دا ټول کار د انتظامی دي. د ملیشیا ځواک دلته هاستل نشته. د امنیت په غرض د پوهنتون د دروازې پولیسته او نور نشته.
خو عزیر بلوڅ وایي هلته د ملیشیا ځواک د 2014 کال راهیسې موجود دی.
دا خو دروغ خبره ده. دلته د ملیشیا سرتیری په اصل کې هم دي. دلته د لوبو کمپلیکس هم د دوی په قبضه کې دی. د پوهنتون درې لوی دروازې دي او په درې واړو دوی ناست دي. په خوا خو یې شمیره ډیره وه او اوس یې کمه کړې ده. خو د ورځې 4-5 ګاډي خامخا ځي راځي.
اکثر ګاډي وغیرہ تقریبا 4-5 ګاډي روز آتے جاتے رہتے ہیں.
بلخوا د بولان میډیکل پوهنتون یواز تکونکي او د بشري حقوقو فعال ماهرنګ بلوڅ مشال رادیو توای په بلوچستان پوهنتون کې د ملیشیا سرتیرو موجودیت پوز تکونکو کې وی راخوره کړی او دوی دا مسله سو واري پورته کړی خو صوبائی حکومت پر چھپا خلا دی.
تو جو آپ نے ایک 30 سیکنڈ کی فوٹیج میں دیکھا اس سے بدتر حالات
ہے یہاں پہ. تاسو چې د 10 سیکنڈ کوم ویڈیو کتلې دا لاغینه حالات زیات خراب دي. دلته د بلوچستان ستکونکو سیاسي حلې سره خلری خبره ده. دلته د ستکړې او پر امن ماحول هم نشتا. کدو ستکونکو یو ځای ناسوی نو هم دا معلومات کیږي چې دوی په څه خبرې کوي. د ستکونکو پروفایلینګ کیږي، دوی زورول کیږي، حتی کو څوک چرته د بشري حقوقو د کوم فعال سره هم وویني نو کور ته فونونه راځي. د تربت په پوهنتون کې خود دې نه هم بد حالات دي. هلته به هر زده کوونکی یو فارم ډکوي چې دی به په هیڅ یو سیاسي عمل کې نه ښکېلېږي.
بلخوا د بلوچستان د لوړو زده کړو صوبایي وزیر میر نصیب الله خان د دسمبر په لومړۍ نیټه اول د تا په دې اړه څه معلومات نشته. نوموړي زیاته کړه چې هلته د ملیشیا سرتیرو په موجودګۍ هم څه معلومات نه لري. د بلوچستان پوهنتون د هغو دوه زده کوونکو د لادرکۍ هم د یو کال نه زیات وخت وشو چې تیر کال د نومبر په لومړۍ نیټه د یاد پوهنتونه لادرکه شول. په دغو کې یو د سهیل بلوچ او بل د فسی بلوچ په نامه دي چې د پوهنتون د مطالعه پاکستان څانګې زده کوونکي وو. لای هم څه درک نه لګي. د کوټې ښار په سریاب سړک بلوچستان پوهنتون په 1900 کال کې جوړ شوی و. دا د هغه صوبې یوازینی لوی پوهنتون دی چې د صوبې د ټولو سیمو زده کوونکي په کې لوړې زده کړې حاصلوي. په 2014 کال کې هلته د ملیشیا سرتی د امنیت ټینګ ساتلو په غرض ځای پر ځای شول. دوی د پوهنتون په ځینو هاسټلو او د لوبو په کمپلیکس کې پاتې کیږي. د پوهنتون ځینې زده کوونکي وایي دا وخت یې شمېره کمه ده، خو لا هم هلته موجود دي.
کراچۍ د پاکستان لوی ښار دی او زه نیاز علي خان لدې ښار تاسو ته په روانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو اورئ چې له حالاتو خبر شي. زمونږ خپرونه د سحر له نهو د ماښام تر شپږو بجو اورېدلی شئ.
ردونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان ځینو مرکزي رسنو د روانو چارو پروګرامونو قربانه مني چې د پښتون میشته سیمو بدمنی تر دې د ماده دوی د پروګرامونو موضوع نه جوړیږي. دوی وایي د دې وجه په هیواد کې پتی ده سره بدلیدونکي سیاسي او اقتصادي حالات دي. بلخوا پوهان وایي د پاکستان ریاست نه غواړي چې په مرکزي رسنو کې د امنیت پر موضوع بحثونو سره د دوی د ترهګرۍ له منځه د وړو ناکامه پالیسۍ په ډاګه شي. نور تفصیل د اسرار العالمومند په دې راپور کې.
د هم نیوز ټی وی چینل مشر او د روانو چارو پروګرام کوربا محمد مالک وای د خبرونو ته د پاکستان د ملی رسنیو په بحثونو کې لدې قبله زینور کل کیږي چې هلتا په ملک کې روان سیاسي اړې غړې سیلابونه او اقتصادي ستونزې د دې خبرونو موضوعات جوړیږي.
او پهلې تھا کې شاید عمران خان صاحب پورا دھرنا کریں گے.
لومبه دا خبر کې دی چې کې دې شي عمران خان غټه درنه وکړي او خارونه باندې کړي. بیا دا خبر شروع شو چې څوک به د پوز نوې مشر جوړیږي. چې دا هر څه وشو بیا د صوبایي اسمبلیو د ماتولو خبر شروع شو. نو دا هغه موضوعات دي چې په ملي رسنیو کې د پښتون میشته سیمو د امنیت په موضوع غالب کیږي. خو د امنیت په موضوع زیات تمرکز پکار وو.
محمد مالک د دسمبر په لومبۍ نیټه مشال ډو ته ویل چې د پښتون میشته سیمو په بدمنۍ لدې قبل هم په مرکزی رسنیو کې باسونه نه کیږي چې تر ډیره وخته د بدمنۍ منظرنامه واضحه نه وه. او د په خبره صوبایي او مرکزی حکومتونه هم په دې اړه یو خوله نه دي. بلخوا د ډان ټی وی د روانو چارو پروګرام کوربا عادل شازیب بیا وای خبریالان د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د امنیت پر موضوع له دې قبله خبرې نه کوي چې بیا د هغوی خپل ژوند له خطر سره مخ کیږي. نوموړي د دسمبر په لومبۍ نیټه مشال ډو ته ویل چې اوس هم ځنو خبریالانو ته د لکې ورکړل شوې دي.
ترګر تنظیمونه دا صافیان ول دړکی وغیرہ مرګی خیبر پختونخوا کې لکه دا سوا کې چې سوسو یا پدیر کې چې کوم ایکټیویټی روانه ده یا په فانی قبایلی سیمو کې چې کوم ایکټیویټی روانه وا باغی هم چې کوم جرنالستانو په رپورټینګ کړی دي نو هغه کې هم یو سوتا آلریډی تھریټ سوتا کوم ملاو شوی دي چې را پام کوي دې اړه دغه فوکس کې تاسو زونه ډیر مراولې.
د نیوز ون ټی وی چینل د روانو چارو د یوې خبرونه قربانا غریده فاروقی بیا وایي چې پاکستانی ریاست لړیر وخت رئیس بلوچستان او د خیبر پختونخوا قبایلی سیمې لپاره غورځولي. او د دې په خبره هم دغه وجه ده چې په مرکزی رسنیو کې د دې سیمې خبرونه د باسونو موضوع نه جوړیږي. نوموړي د دسمبر په لومبۍ نیټه د وضاحت لور کولو ډډه وکړه چې دغه سیمې ولې ریاست لپاره غورځولي، خو زیاته یې کړه چې دا تګلاره په خلکو کې د ریاست خلاف نفرت زیاتوي.
د دې غټ اثر مونږ په داسې شکل کې ګورو چې په پښتون میشتو سیمو کې د ریاست د پالیسیو خلاف یو پیاوړی غږ راپورته کیږي او احساس محرومي زیاتیږي. نو چې کله پښتانه ځوانان دا ګوري چې په پارلمان او رسنیو کې د دوی غږ نشته، نو بیا به دوی غیر جمهوري لارې خپلوي. او په بلوچستان کې مونږ دا وکتل.
پھر وہ دیگر ایسے ایونیوز کی طرف جاتا ہے جو غیر جمہوری ہیں جو ہم نے بلوچستان میں دیکھا ہے.
دا پیخور پونتون دا جرنلزم سانگے استاد سید عرفان اشرف بیا پردے آن دے چی پاکستانی رسنئی دا فوزی اسٹیبلشمنٹ پہ کنٹرول کی دی اور دا پہ خبر اسٹیبلشمنٹ نغواڑی چی پہ مرکزی رسنئی کی دا امنیت پر موضوع لبحثون سرا پہ خیبر پختونخوا کی دا دوی دا تراگرے لمنزوڑو ناکام پالیسی ولست پڑا گشی.
دا پاکستان کم جرنلستان دی اور دا سی کمرشل میڈیا دا دا مہر ویس دا ہم دا اسٹیبلشمنٹ یو ہے سدا دی زیادہ تر دا بلوچستان ایشوز دی دا خیبر پختونخوا آغا دا آئی ایس پی آر دا پریس ریلیز دا اڑخنا خوخلی کل دل تا خلق پاسی تاسو وګورئ سوات نونسا وزیرستان مومند باجوڑ ټول زینو کې د طالبانو په ضد خلق پاسی دو دا پاکستان میڈیا کې یو ځکه مغه تا کوریج ملاو نشو.
یا د وی چې پاکستان پوز او په وار وار ویلي چې حکومتي چارو کې مداخلت نه کوي او په خبره یې چې دوی په پوزي عملیاتو سره زیاتره سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. حکومت هم وایي چې رسنۍ یې خپلواک دي. خدا په داسې حال کې دا پاکستانی خبریال ارشد شریف چې په پاکستاني ادارو یې نیوکې کولې د اکتوبر پر درویشتمه په کینیا کې وجل شو. البته حکومت د دې وجنې د پلټنو امر کړی. تر دې وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان په مارچ میاشت کې ویلي وو چې پاکستان کې د بیان ازادي محدوده شوې. د دې سازمان په راپور کې راغلی وو چې په 2020 کال کې خبریال افسر علم په یو حمله کې جوبل کړل شو. د سازمان په خبره هم دغه کال په مئی میاشت کې په خبریال اسد علي تور تشدد وشو. سازمان وایي که یو خوا تر اوسه دغه دواړو پیښو پلټنې مکمل نشوې نو بل خوا پر اسد تور شوې حمله چې کله خبریال حمید میر راپورته کړه نو پر ټلویزیون د نوموړي کیپیټل ټاک خبرونه بند کړل شوه او پر ریاستي ادارو تور پورې کړل شو چې د هغوی د فشار له کبله دا خبرونه بند کړل شوه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خصوصي یا مازور کسانو د نړیوالې ورځ په مناسبت د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې لخوا د صوبې د بیلابیلو بدني مازور کار کسانو لپاره د مختلفو لوبو تابع شوې وه. دا لوبې د زیارت پر ورځ د سهار نه تر ماښام پورې د اسلامي کالج پېښور د لوبو په میدان کې وشوې. برخه اخیستونکو مازورانو د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او د دې لوبو د بیا بیا کولو غوښتنه هم وکړه. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان نه وو.
پیخور اسلامی کالج کې ترسره شوې دغه د خصوصي یا د بیلابیلو مازورو ښکار وګړو لوبو سیالۍ کې برخه اخیستونکو وینا وه چې باید کم خلک د مازورو ښکار دي نو زموږ د لوبې او منډې دي وګوري او په کورونو کې د ناستې پر ځای دي بهر روزي او څه نه څه کار کې دي برخه واخلي نه چې په بل چا یا په خپلې کورنۍ بوج جوړ شي. د پیخور مقصود جان چې د کرکټ لوبغاړی هم دي پدې حق لوي
ډیسیبل لکه چې کورونو کې کم ناشتي اغي بوره فلار تم پکار دي چې مونږ اوینی مونږ سې کې چې اغي کور کې نه کېنی زدار خپل ما پېښور نستنه بیا وکړه او لګیا ما اوس پېښور کلب نه ګیمم کوم دا 2011 نه زه پېښور کلب سره ټچ یم. ډیسیبلټی ایبلټی دا ډیسیبلټی نه دا مونږ خپل ډیسیبلټی جوړ کړی زمونږ لکه زیات تر غریب فیملی نه چې کم خلک دي اغي مور فلار دا وای چې بس دا ډیسیبل دي بار سنې شو کولی هر څه کړی خپل یو غریب فیملی نه زما تعلق دی زما فلار خپل ځمیداری کې او زه راغلی مدار دا کوم مخکې زوین چې ټیچر جوړ شمه او خپل دا زرو خیرات چې نور سره شیر کوم.
د مردان شیرخان وای چې کرکټ او د منډه سیالیو کې دوی برخه اخلي او وای دوه به غټي
ډېر د خوشاله مقام دی زګه چې غوم سپیشل پرسن راټول شي وي دي او د یو ورځ د فار راغلي دي زیاتره غون شي وي دي او خو او سلیم مکمل بولند دي الحمدلله خو خوشاله او اس داسې کم نه مخصوصي کې نه خپګار مخصوصي کې د الله کرم دي ان شاء الله ریس او کرکټ میچونه دي او امید در به ساتم چې دوه به غټو که خیر او کم چې مطلب دا غیرونه به ایګان دي نو هغې دی ول سپورټ ورکه او د ادارې ته دی
دا سیاحت محکمې په مرسته د دغه پروګرام تابع کوونکي د نړیوال سور شریف پیښور ویان اعزاز الرحمن مشال لیډو ته وایي چې د دا ډول د لوبو او سیالو مقصد عام اولس کې د دوی په خلا بیداری راوستل دي.
د دې ټورنمنت بنیادی مقصد دا دی چې خلکو کې یو سماجی آگاهی راشي چې دوی خلکو لپاره پراپر اپورچونیټی ضرورت ده دوی خلکو باندې ترس خوړلو ضرورت نشته. ټورنمنت کې دیزل چې دی بلایند کرکټ کیږي لګیا ده دی کې ویل چیئر کرکټ ده ټیبل ټینس ده سب بورډ گیمز دي فائن آرٹس مقابله هم دي د دې ډېر زیات پارټیسیپیشن خدي د دې اکټیویټیز کې د خلکو د پاره ډېر زیات سستینیبلټی برازي ډیس ایبلټی نه ډیس لری کول نو ایبلټی شو کول شه د دې بنیادی مقصد ته.
د متحده قومونو یا یو ان لخوا هر کال 3 دسمبر د مازورو ښکار یا خصوصي افرادو نړیواله ورځ باندې لیکيږي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه وروي.
زه اشتیاق مسید یم توسه د ډیرا اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ درنګ سات کې په پښتونخوا کې لسنی می بجی وشي د خبرونو لنډی درته وړاندې کوم. د پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان وایي چې که ضرورت پیښ شو نو په هیواد کې عامه ټاکنې تر یو کال پورې ځنډیدای شي. د دسمبر په لومړۍ نیټه په کراچۍ کې یو خبري غونډه ته د بنا پر مهال مولانا فضل الرحمان د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل ټاکنې به په خپل وخت کېږي خو که ضرورت وي نو په دې هم سوچ کېدای شي چې ټاکنې د یو کال لپاره وځنډول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په لومړۍ د تحریک طالبان پاکستان او د القاعده برصغیر څلور غړي په د ترهګرو په نړیوال فهرست کې چولی دي. په دغو کې په برصغیر کې د القاعده ډلې امیر اسامه محمود، نائب امیر عاطف یحیا غوري او محمد معروف او د تحریک طالبان پاکستان نائب امیر قاری امجد نمونه شامل دي. تر دا مهال طالبانو په برصغیر کې القاعده ډلې د امریکا د دې اقدام په اړه سنې دي ویلي. طالبانو په افغانستان کې د آزاد اروپا آزاد ریډیو چې ګڼې جایزې ګټلې دي د اف ام او اے ام سپې بندې کړې دي. د آزاد اروپا آزاد ریډیو رئیس او اجرایي مشر جمی فلای د اقدام په اړه وویل آزادي په لسګونو میلیونو افغانانو ته د شارک حیثیت لري نو د طالبانو د پرېکړه دوی ټول خمجنوي. د ایران نیمه رسمي مهر خبري ایجنسی راپور ورکړی چې ایران څلورو کسانو ته د اسرائیلو سره د همکارۍ په تور د پانځه سزا اورولې ده. اوریدونکو اوس وخت راغلی دی د ونې د خپرونې د مشال ډیوي مجله اوس د ونې د ادبي په دې اونۍ په خپرونه کې د یو پاکستانی فلم د بندیز په اړه راپور، د ماشومانو د ادبیاتو په اړه یوه مرکه، د یو وتلي شاعر یادونه او د یوې ځوانې شاعري خبرې اوریدلی شئ. د خپرونې قربان نجیب عامر دی راځي چې وورو د مشال راډیوي مجله.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګرانو اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. موږ داونه هم تاسو لپاره بیلابیل کلتوري او ادبي مطالب د خبرېدو لپاره چمتو کړي دي. له تاسو هیله لرو چې راسره پاتې شئ او تر پایه مو ملګرتیا وکړئ. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. په پاکستان کې په یو نوي جوړ شوی فلم باندې بندیز اعلان شوی دی. دا متنازع فلم جوایلینډ نومیږي او ور باندې د بندیز او د سوشل میډیا نه د فلم د موادو د لری کولو لپاره په پیښور های کورټ کې درخواست جمع کړل شوی دی. په درخواست کې ویل شوی چې د فلم مواد د پاکستان د مذهبي او ټولنیزو اقدارو سره په ټکر کې دي نو باید بندیز ور باندې ولګول شي. دا په داسې حال کې ده چې وفاقي سنسر بورډ روان کال د اګست په میاشت کې فلم منظور کړو خو د ټولنې د ځینو برخو لخوا د نیوکو له کبله تر اوسه د پاکستان په غټو سینماګانو کې دا فلم نه ښودل کیږي او د پنجاب حکومت ور باندې بندیز عملي کړی هم دی. په دغه اړه نور معلومات د شاهین بنیری په ریپورت کې.
د جوی لینډ په نامه متنازع فلم په پاکستان دننه ډیر بحثونه راپارولې دي او ځینې مذهبي ډلو ور باندې د بندیز غوښتنه کړې ده. په فلم د بندیز لپاره په پیښور کې هم دوه وکیلانو سارا علي خان او زینب افتخار په پیښور های کورټ کې یو درخواست جمع کړې ده. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې سارا علي خان وویل چې دا فلم د پاکستان د مذهبي او ټولنیزو قدرونو سره په ټکر کې دی او باید نندارې ته وړاندې نکړل شي. نوموړې زیاته کړه.
اول گورنمنٹ چیو پدی واندے بین نہ گولو خو اس اگی دا غ بین چے دے اغل رے کو نو زمون خبر دے کے دا چے دا فلم دے کے کم دا ہم جنس پرستی فروغ شوی دا ایل جی بی ٹی سسٹم دے کے فروغ شوی دے نن سبا چے کم دے دا سوشل میڈیا دور دے ہر شے چے دے غتا ستا پ موبائل واندے ایزلی اویلیبل دے پ یوٹیوب واندے گورے ایون غتا ستا التا اویلیبل وی دا زمون مین مقصد دا صرف نہ دے چے دا دے دا پاکستان نہ بین کڑی شی زمون گد مقصد دام دی چی دا پا سوشل میڈیا تراغ پوری بین کریشی چی سو پوری دا دی واندی با قاعده فیصله نیوی راغ دا عدالتنا
پا پلان کی واچ دا فلم دا نومبر پا تلسم آد دا پاکستان پا سینماگانو کی ننداری توڑان دکرل شی وفاقی حکومت پر هم بندیز لگولی و خورستو دا وزیراعظم شاباز شریف پا امر لرکرل شو دی فلم زنی نړیواله جایزه هم گتلی دی دا فلم ډایریکټر سایم صادق په فلم لګول شوی تورنه رد کړی او ویلی دی چې په فلم کې د نرخزیانو د حقونو خبره شوې ده نوموړي د پاکستان جیو ټلویزیون سره په یو مرکه کې زیاته کړه
اگر آپ دیکھیں گے یا کوئی بھی پاکستانی دیکھے گا تو آئی تھنک اس کو اس فلم میں
کدا فلم تھا سو یا یوبل سو گو گوری نو پدے کی باور تھا د خپل کورنۍ خپل خویند ورونو او پلار انزور نخ کارشی نو د ټولنیزو اقدارو خه اکاسی خو کېده شي په بل یو فلم کې دومره په خطر طریقه نه وی شوی خو پدې کې چې څنګه نور کردارونه دي یو کردار پکې د یو نرخزی کردار هم دی کې دی شي لدغه قبل دا ټوله ستونزه جوړه شوی وی یو څو کسان پرې ګیلمن دی او علت یې دا دی چې زموږ ټولنه لا نه غواړي چې د قشان خلکو پورې ټوکې مسخرې ونه کړو او په عادي حالت کې یې وخایو
انکو دکھایا جائے اور ان کا مزاق نہ اڑایا جائے
د کلتوري چارو پوهان وایي چې باید په هنري اثارو د بندیزونو لړۍ ودرول شي او خلکو ته د خپل فکر د اظهار فرصت ورکړل شي په اسلام آباد کې د کلتوري چارو یو پوه او لیکوال فرنود عالم وایي چې په پاکستان کې په دې بهانه سیاست کیږي او د هغه خلکو حقونه د خپل لاندې کیږي چې شمیرې لږ وي او یا د پاکستان د ریاستي بیانیې پر ضد یو بل بیانیا پر مخ وړي
فلم لا راغل نه دی مارکیټ ته او تحریک لبیک پشان ڈلو اغا فلم دا مخ کی نکتلے دے دا اسی عجیبہ خبر ہے دا پاکستان کی او زنب پوئی غمج دو تا دا کانٹنٹ سنگ را رسی او دو تا سنگ پتہ لگی جدا زمانگ دا روایات و دا تہذیب نا خلاف خبری دی اس ڈرائی لینڈ مووی راغل دا پاگی باندھے ہم دا بحث روان دے جدا زمانگ دا اقدار نا خلاف تھے او زنب پوئی غمج پا پاکستان کی دن دا آیا ٹرانسجنڈرز نشتا آیا ٹرانسجنڈر سی دا غو پا سینو کی جڑنوی د ټولو ته دا پته چې دا انسانان دي خو لیکن هغه کلچر چې پای کې دن خلق لا وس هم انټی وومن دي دا غنه دا ایکسپیکټیشن نشي کولې مونږه چې هغه د ترانسجنډر د رائټس لپاره دا غو د حقوق د لپاره خبر وکي
په لاهور خار کې فلم شوی جایلند په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو موضوع پر مخ وړي دا په فلم کې یو واده شوی سړی خودل شوی چې د وی نرخزه نساګر سره مینه کوي د مدنی ټولنې فعالان وایي د لومړي ځل نه دی چې په پاکستان کې مذهبي ډلو او حکومت پر هغه فلمونو د بندیز غوښتنه کړې ده چې د بشري حقوقو ملاتړ کوي د پاکستان د ترانس اکشن الائنس په وینا په خیبر پښتونخوا کې د کال 2015 راهیسې یو نوی نرخزیان وجل شوی دی او په ټول هیواد کې د دوی پر ضد د تاوتریخوالي له 2000 ډېرې پیښې ثبت شوې دي
مشال رډیوی مجلې ته غوکه نومبر میاشتې د پښتو د وسمهاله شاعرۍ یو لوی شخصیت شفیق العالم مزوریار لمونږ نه بیل کړ نو موړه د نومبر په 14 د سلور شپې ته کلونو په عمر کې په کوټه کې وفات شو دا غ په روستي مراسمو کې یو شمیر لیکوالانو شاعرانو او ولسی وګړو ګډون وکړ د مازوریار کورنۍ وایي نو موړه له 2 کلونو راځي د سالنډۍ په ناروغي اخته او له 100 میاشتو راځي په خپل کور کې بسترو حاجی شفیق العالم مزوریار په 1955 کال کې د کندهار ولایت په سپین بولدک کې زیږیدلی و چې وروسته یې کورنۍ چمن ته کډه شوه او نوموړي خپل ټول ژوند په کوټه کې تیر کړ هغه له 3 کلنو چې د سترګو بینایي د تل لپاره ختمه شوې وه د مزوریار د کورنۍ په وینا هغه په 6 کلنۍ کې شعر ویل پیل کړی ول او درې شعري ټولګې تاتمول سکاسا او شونډې پاڼې زړه د کاڼي خپرې شوې وې د هغه ملګري او کورنۍ زیاتوي چې له 13 کلنو راهیسې د مازوریار شاعری نه د خبره شوې نو تفصیل د سمات شبنم په دې ریپورت کې
شپس و سبا ملاقات و نسول یار سره زړه ملوبیږي همیشه لسره هنګار سره گل مشکوی گوتی میډه کې لازغوی سولې څشتنه څل دی پیدا کړو ګل خار سره چې د دوژخ تو دولمبو و سپدې دنیا کې څوک به حساب کړي په ماشر لمازوریار سره د دې شر څشتن اجی شپیکولاله مازوریار ل دې نړۍ څخه د تلپاره وکوچدی شپیکولاله مازوریار د 1955 میلادي کال د فروری پر دویمه د کندهار سپین بولدک د کدنی کسمان د سیمه کې زو کړی وو چې بیا کورنۍ چمن تر کړه سوي وو او پات ژوند یې هم دلته او په کوټه کې تیر کړ د کوټ پونتون کې د ژبو او ادبیاتو څنګ مشر ډاکټر نسیب الله سیماب د مازوریار مړینه د پښتو ادب لپاره یو زیان بللې
د مازوریار صاحب مړینه پښتو ادب ته به په خاص سویل پښتونخوا کچکم ادب دی هغه ته زشت زیات زیان ورسېدی ځکه چې د دن عام البدل به شاید چې بیا راسي دا هغه وجوهات دي موږ خو دلته ډېر سترګور شاعران لرو چې قلم ورسره دی سترګې ورسره دی او احساس ورسره دی مازوریار صاحب داسې شاعر وو چې هغه سره سترګې نه وي ورسره خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي چې له ده څخه کوم ځوانانو ګټه اخیستله چې په داسې حال کې چې سترګې نه لري بیا هم د پښتو دپاره کار کوي خدمت کوي لیکي او د ژوند عکاسي داسې کوي لکه یو روغ سړی چې په سترګو باندې ویني نو زه ولې داسې نسوی کولی دا هغه نقصان دی چې دا به کله هم پوره نه سي ډېر شاعران به راسي ډېر شاعران به ولاړ سي خدای دې سترګور شاعران ولري خو د مازوریار صاحب رنګه شاعر به کله هم نه سي را
لیکوال او شاعر ډاکټر عبدالروف رفیقي مشال لیډو ته د مازوریار د ژوند او ادبي خدمات په اړه وویل
شفیق العالم مازوریار د شلمی صدی د اوسترین نمایه د پښتو شعر او ادب هغه ځلان ستوري وو چې په دغه اورپیشه مازوری یعنی د نابینایي باوجود د سړي په شعر کې ډیر نوښتونه او ابتکارات ځانته ځانګړې کړي وو د د یو شمیر ادبی خدمتونه و پرته لدی چې د یو باهمت انسانو د خپل ژوند خپل روزګار خپل نوکری باقاعده د یو نورمال انسان رنګ د خپل تقاعد ته پوری ماموریت وکړي او له هغه پس بیا د پولیسي چارو کې هم ډیر فعال تکړه کسو او د جانداری هم ډیر ضروری کولی او داسې د ننګ او د سیالۍ ډګر همیشه د تود ساتلی وو
ځوان شعر عادل اڅکزي مشال لیډو ته وویل چې نوموړي په تاتمول شعري ټولګه کې ډیر سیمې ستوري خوندي کړي چې د پوهان هر وخت کار ځینې اخیستلی سي
په تاتمول نومې شعري ټولګه کې لهجه سیمه ییزه ده ډیر داسې لفظونه او ډیر داسې ټکي تاتمول په خپل غیش کې نغښتي دي چې هغه په آینده وختونو کې او په اوسني وخت کې هم خلک یا د ادب څېړونکي ډیر کار ځنه اخیستلی سي چې هغه د سیمه ییز غرني او کلیوال الفاظ په خپل غیش کې لري چې د اوس دور نو ځوانانو ته بنوي وي یا به اوریدل نی وی
شفیق العالم مازوریار د شاعری پیل په شپږ کلنۍ کې کړیو چې درې شعری ټولګي تاتمورس کاسه شونډی پاڼې زړه د کاڼې چاپ دي خو له تیرو لسو کلونو شاعری یې نه چاپاته ده نوموړی په درې کلنۍ کې د سترګو د دې څخه بې برخې سوی وو خو د ژوند تر وروستیو کلونو پورې تر لیر لیر ځایونو پورې هر ادبي خپرونې ته ځان رساوي
د مشال رډوی مچلاوري اکاډمي ادبيات پاکستان د اکتوبر له 1 د نومبر تر 2 منټي پورې په اسلام آباد کې د ماشومانو د ادبيات پر موضوع یو نړیوال کانفرنس جوړ کړو دی غونډې ته د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو سیړنکارانو او لیکوالانو د ویډیو لینک لالاري ویناوي وکړي په کوټه کې د بلوچستان په هنتون د ژبو او ادبيات او کلچر د مطالعاتو د سانګي مشر ډاکټر عبدالرؤف رفیقی هم کانفرنس ته په هغه صوبه کې د ماشومانو د ادب په برخه کې د شوی کار په اړه خپله مقاله وړاندې کړه. زموږ همکار هارون پاچا له ډاکټر رفیقی سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه د ده د مقالې د مهمو نقطو په اړه پوښتنه کړې ده.
یو مهمه نقطه دا و چې د خدای تعالی په فضل په لرو بر کې چې دا وخت په پښتو کې د ماشومانو په ادبیاتو څونه کار شوی دی، په ځانګړې توګه جنوبي پښتونخوا ته دا ویاړ په برخه دی چې یو لیکوال به حیثیت فرد د ماشومانو په ادبیاتو یو سل پنځه شپېته آثار چاپ کړي دي نوید آرین. او د دې علاوه موږ په تاریخي توګه د جنوبي پښتونخوا په شعري ادب کې د ماشومانو په برخه کې درې نیم سوه کاله د مخه آثار لرو چې پټې خزانې د حافظ عبداللطیف اڅکزي د اوښ او سوی کیسه چې منظومه کړې ده د ماشومانو دپاره، دا هم موږ لرو مستند یعنی حواله جاتی. البته ما ځینی وړاندیزونه دغه کړه چې دا باید موږ په منظمه توګه د ماشومانو ادبیاتو ته پاملرنه وکړو تر څو زموږ ماشومان د شخصیت او د کردار په اړه مضبوط او توانا پیاوړي نومیالي جوړ شي.
ښه مهرباني رفیقی صاحب، داسې یو احساس کیږي په دغه سیمه کې چې د پښتنو سیمو د ماشومانو لپاره داسې په ځانګړې توګه د هغوی د ادب یا د شعري ادب یا نثري ادب په برخه کې هغه رنګ چې لازمه ده کار نه دی شوی. نو تاسو چې کوم دا وړاندیزونه په دغه خپل مقاله کې د اسلام آباد نړیوال کانفرنس ته وړاندې کړل، نو څه شی داسې باید وشي چې دغه تشه یو څه راډکه شي؟ کنه
ډېر اړینه ده، دا په دې ډېر اړینه ده چې موږ د کشنیانو د روحیاتو مطابق د دې چې کوم دغه تفلانه ذهن چې د دې ادراک ساحه څومره ده په دغه اړوند موږ باید د دې ستونزې مشکلات او د امید او د دې د موټیویشن د دې د راحتولو لپاره او د دې د شخصیت مضبوط کولو لپاره په دې کې د ټایم مینجمنت اخلاقیات او د دې د سړیتوب او د روایتو د پاسداری د دود دستور د کلتور سره د مینې لپاره موږ باید دغه ستو کې په علامتي توګه چې کوشنیان هغه ته ډیر مایل شي ډیر خوند پرواخي هغه ډول کردارونه په خپل لیکونو کې په نظم کې په نثر کې په ډرامو کې په خاکو کې باید موږ په کار واچو.
ښه، تاسو ویل چې اوس خو نړۍ بدله ده، اوس خو ټیکنالوژي راغلې ده، انټرنیټ ته، نو په انټرنیټ په نړۍ کې باید څه وشي د پښتنو ماشومانو لپاره؟
ډیر ضروری ده چې باید موږ د کارتون یو داسې چینل ولرو چې په هغه کې د پښتو ویکیبلری د پښتو د نظم نثر بیلګې د ماشومانو د نفسیاتو د دې د ذهن مطابق داسې کردارونه داسې شیان فلمایز کو داسې شیان ویژوالایز کو چې هغه کوشنیان د خپل دود دستور سیمې وطن خاورې سره د مینې پیلامه وګرځي. او استه دي اقل یو خو بيخي اړین دي چې د کارتون چینل یو د پښتنو ماشومانو انجونی والکوان هغه په شوق ګوري او هغه داسې لازمی پر ځان وبولي لکه ډوډۍ خوړل او د لوب نور کم توکي چې د دې په ژوند کې دي باید دغه د خاله میډیا سموږ دغه سی او مثبت کار واخو.
د وتلی لیکوال او سیډونکو عبدالرؤف رفیقی خبرې مو اورېدې د مشال رډیو ده. سویرا خان ننګیالی یو ځوانه شاعره ده. له تیرو سو کلونو راهیسې شاعري کوي، کتاب چاپ شوی او خپل شعرونه په ترنم کې وړاندې کوي. اواز هم خده. نوموړي وایي د هغه نجونو او مېرمنو لپاره شاعري کول ډېر ستونزمن کار دی چې د کورنۍ کومک ورسره نه وي. مال نوموړي سره د مشال رډیو مجلې لپاره خبرې وکړه.
شینواری کنه خو بس دلتخار کې ورشي او دا فلته دي شي کدا شوم دلتخار کې شي.
صحیح. او تعلیمی سرگرمۍ په اړه هم کوم اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
نه سم تعلیم نه کوي.
صحیح. او
دینی سبق مو ویلې دي؟
دینی سبق مو ویلې دي. نو څومره وخت نه شاعری کوي؟
یاره شاعری خو زه دا ماشومان نه کوم کنه، خو لکه ځنې به صحیح وځنې به غلطه و د چې کله لږه راښوم او چاته مې وایه ولا نو بد دی وي دا خو شاعري ده. بس بیا هم کاپه ولیکله او ومې لیکله یو شاعر ته، بس هغې مو کتل هغې مو ویل دا شاعري ده. بس بیا هغې نه پس بس بیا یو نیم غلطل کې به چېرته غلطي وه، بس الله په هغې هم پوه کړم، بس هغه هم صحیح شو.
تاسو وی چې اسلام او چا نه واخیسته دا د سو کال مخکې خبره ده او نو میرا ته غسته شي چا اول استاد سو کو چې تاسو ورته خپل شاعری خولې و
ایسو لکه دا چې د زمون قرمانت کې یو کس سیدلو هغه لکه ډاکټر مو کنه او شاعر مو بس نو می نه علامه ځکه چې شاعری ده او دې کې داسې لږ کمه کمه شانت اصلاح ضرورت دی نور نشته بیا چې ما دا پروګرامونه دغه واورېدي یو بل نه کنه نو بس بیا الله پاک چې چاته یو هنر ورکوي نو بس هغې هغه اسلام په خپله کوي بس ضرور مې ذهن ته راتله بس الله پې پوه کړم استاد مې داسې مکمل نه شي
صحیح او ما اورېدلي چې ستاسو کتاب هم چاپ شوی
کتاب چاپ شوی ده افغانستان له طرف نه چاپ شوی دی
څه نومېږي د دې کتاب نوم څه دی د ګلونو کیسه په دې کې څه دي نظمونه دي غزلې دي څه دي
دې کې زیات غزلې دي پکې سوشل تم نه چې نظم پکې ما په خپل ټول غزلې دي
صحیح او څو کاله مخکې د کتاب چاپ شو
یار یو درې یا څلور کاله به دي کې بیا خو ما خپل کتاب هم نه دی راغستې
صحیح او یو خپل یو شعر راتورول شي اوس
وخت رات دا کی کرے تخار شگو نو ما پسنگا گڑوال سر کی نو ما پسنگا گڑوال سر کی زما پچا خوگی دل سر کی پردی بطن کی زان زانی دا سوا پردی وطن کی جانی دا سوا ہر چایو بلنا اڑوال سر کی ہر چایو بلنا اڑوال سر کی زما پچا ہوگی دل سر کی حدت زموں دا ماحول تم رٹیرو شدت زموں دا ماحول تم رٹیرو چپ جڑا می سپن وال سر گی چپ جڑا می سپن وال سر گی زما پچا ہوگی دل سر گی بے وفا ماچی پرستا مختتل بے وفا ماچی پرستا مختتل ولی زما نڑن دے دال سترگی ولی زما نڑن دے دال سترگی زما پچا ہوگی دال سترگی اے درو جنا یار ما شرمیگا درو جنا یار ما شرمیگا راز راز ما دی تڑ دلس کر کے راز راز ما دی تڑ دلس کر کے زما پچا نا خوگی دلس کر کے ننگیالی تاچی مینا ناک والا ننگیالی تاچی مینا ناک والا نو بیا دی ولی تور والستر کی نو بیا دی ولی تور والستر کی زما پچا خوگی دلستر کی ما پکم لور
ننګیالی تا چې مینه نه کوله نو بیا دې ولې تورولې سترګې. جی دا ښایسته شعر د سویرا خان ننګیالی و. او سویرا خان ننګیالی مونږ سره په مشال ډیوی مجله کې میلمانه ده. سویرا خان ننګیالی تاسو خو ډیره ښه شاعري کوئ او په یو ترنم خو به زمونږ تنده نه ماتیږي. یو بل سم راته باور و د خپرونې په دې برخه کې. سمره خیسته آواز مو دے, سمره خیسته کلام مو دے. او اللہ مو اس کلام جڑا وا خندنه او سی خوشحال او سی ډیر مننه
ډیر مره والی د وخت را کول تاسو مو ته په وخت را
د سویرا خان ننګیالی مرکه مو واورېده. د دې خبرونې مطالب هم دومره ول. تر بلې اونۍ پورې خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي. د الله په امان.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مشال او ازادۍ ریډیو د منځنۍ څپو ترانسمیټرونه تړلي دي. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خپرونې په لنډو څپو 2010 1550 1550 او 1880 کلو هرتز واوري.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې سوای. د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.